اته بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او د افغانستان پاکستان پر پوله له پارونکو اعمالو څخه ډډه وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د افسر ګندونې د تورخم د نشټې په تړاو وکړې. د تورخم په ګورکي سیمه کې د دوشنبې په ورځ د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نشته وشوه چې د راپورونو له مخې د دې نشټې له امله د افغانستان خواته یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شول او د پاکستان درې ملیشه ټپیان شول. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پر راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجه اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام ای افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سي ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې وشوه بدخشي په دریو روندونو کې د امتیازونو په حساب شکست وخوړ. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وې چې دوه یې بایللې. د پاکستان روغتیایي چارواکو د امپاکس یا د بیزو د کوچک نومې ناروغۍ له امله د یوه تن د مړینې خبر ورکړ. د خیبر پښتونخوا د روغتیایي چارو مسؤول ارشاد روخاني پرون وویل چې دا کس 34 کلن او د خلیج له یوه هیواده پاکستان ته ستون شوی و. خیبر پښتونخوا کې دوه تنه نور هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي او د پاکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې یو تن په اسلام آباد کې دې ناروغۍ نیولی دی چې هغه هم له یوه عربي هیواده پاکستان ته تللی دی. وروسته تر دې چې د امپاکس ناروغۍ پیښي په منځنۍ او ختیځې افریقا کې زیاتې شوې ملګرو ملتونو تیره اونۍ په نړیواله کچه اندېښنه څرګنده کړه او د روغتیا نړیوال سازمان بیړنی حالت اعلان کړ. پاکستانی چارواکی وایي چې پرونی په بلوچستان یالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنالې بیستنې راټوړل شوي و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان او ایران پولو ته نښتې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یوه سیمه ییز چارواکي عتیق شاه وانی فرانسفرس اټانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنجشنبې په ورځ مشل شوي وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د بشري حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو سرغړونو د سیړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه چیرونکو فرشته عباسی د نړۍ له حقوقو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د خبرو ور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانیو بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمنه نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې درمنځ کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې لخوا او وینجن او ټول افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان لمکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې وزوکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنۍ او تیرو جدي سرغړونو لټولو مسؤل کسانو سره حساب
اغلی عباسی همدراز لمرستندویان غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلرویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمانځله. خو د بشري حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې یې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د 14,000 افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوي کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت په رڼا کې د ښځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې درسي سات پروګرام لرو او تر هغه مخکې نیمه نړۍ پروګرام هم خبرو. خو تر دې دواړو خبرونو مخکې یو تحلیلي مطلب. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د دوی ترمنځ په سوځلي د اختلافاتو موضوع هم د پام وړ و. ځینې پخواني طالب چارواکي هم دا اختلافات مني او وایي دا نظریاتي اختلافات دي، خو په خبرې که پراخی شي نو د حکومت عمر به لنډی شي. تفصیل د فیروزی عزیزی پراپور کې.
پر افغانستان د 2021 کال د اگست 15 نیټې وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت د لوړپوړو چارواکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات هغه څه دي چې وخت نا وخت د مشر او بیلابیلو سرپرست وزیرانو او چارواکو له لوري مطرح شوي دي. دې مسلې آن د ځینو پخوانیو او اوسنیو طالبانو اندېښنې راپارولي او ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخېږي پلاویان به یې ترې واټن واخلي. د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو ته وویل
د ما پاکده باندې دا نظریاتي اختلافات دي چې د وی د قدرت د زیاتولو اختلافات نه دي، نو دغه نظریات دي. څوک یاب سوای څوک وای دي جنکانو مکتب دي راجل خلاص، څوک وای نه نه دي
خاغلی قلم الدین وایي چې د طالبانو په حکومت کې په لوړه کچه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او ډیپلوماتیکو چارو کې ګڼې ستونزې موجودې دي چې په خبره یې دا هم وخت نه وخت د خپلمنځیو اختلافاتو لامل ګرځي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې واکمنۍ لوړپوړی قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اخو بېمني چې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ اختلافات شته، خو ټینګار کوي چې که دا اختلافات پراخېږي په خبره یې د طالبانو حکومت قصیر المدت وی.
چارواکو په منځ کې اختلاف چې دی هغه ډېر علتونه لري، خارجي بادم لري او داخلي هم لري. عملي کې د دې اختلاف د منځ وړل زما فکر باندې هغه په داسې په عمومي سطح باندې یو اتفاق او اتحاد ته ضرورت شته د ملت په طرف باندې د نظر کولو او توجه ملت ته کولو، او دغه رنګه خپله دوی په دې باندې چوک فکر وکړي چې مثلا سابقه حکومتونه چې وه چې هغه ولې قصیر المدته وه، هغه ولې ژر د منځه ولاړه وه، هغه ځان ته یو تجربه کړي، د هغې تجربې څخه کار واخلي. او زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به دا اختلافات ټول د منځه یوسي.
خو د دې اختلافاتو خبره یوازې دا طالب خواني چارواکي نه کوي، بلکې د طالبانو د حکومت اوسنی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم په خپلو بېلابېلو څرګندونو په ځانګړي ډول وروستۍ ویناوو کې د اختلافاتو د لمنځه وړلو په موضوع ټینګار ټینګار کړی دی. تازه د روان کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل ایکسپانډ په کندهار ولایت کې د دوی د اردو د شپږ سوه محصلینو ته د اصلاحي غونډې په اړه خبرو کړیو معلوماتو کې د ملا حبیب الله اخندزاده لقب لیکلي چې نوموړي د دې غونډې په ترڅ کې طالب محصلینو ته په وینا کې ویلي سیمه ییز تعبیز پرېږدئ ځکه چې اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب ګرځي. همدارنګه ملا حبیب الله اخندزاده د روان کال د جون میاشتې په ولسمه نیټه د لوی اختر په لومړۍ ورځ هم د کندهار ولایت په عیدګاه جومات کې په خپل اختریزه وینا کې وویل آن که د ده د لرې کولو لامل هم کېږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. هغه وویل
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف یې نه غواړي. په یوه ورځ دې ټول ما ته متفق شي ما دې د دې منصب لیرې کړي ما ظلمې دې کړي زه په دې خوشحاله یم په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابین کې اختلاف وي تفرقه یې.
ملا حبیب الله اخندزاده په داسې حال کې دا څرګندونه کړې چې یو شمېر سیاسي شنونکي او د طالبانو پر حکومت څارګر په دې باور دي چې د دوی حکومت په دوو برخو ویشل شوی چې یوه برخه یې هغه د کوټې شورا او د طالبانو د مؤسس او امیر ملا محمد عمر په مشرۍ کندهاري طالبان او بله ډله بیا د حقاني شبکې د مشر جلال الدین حقاني او د هغه د زوی او اوسني حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني په مشرۍ د پکتیا او ننګرهار ولایتونو طالبان دي. سیاسي شنونکي وایي دا دوه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مختلف نظریات لري چې له امله یې وخت نا وخت ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. د پاکستان پخوانی سناتور او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې ډیر کله د طالبان حکومت اړوند مسایلو په اړه تبصرې کوي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
طالبانو چې کوټه او کندهار دې طرف نه وتلې وه بلا دې پکتیا ننګرهار نه راغلې وه اوس هم کابل چې دی هغه مدرې ډلې سره چې پکتیا او ننګرهار تر دې سره دی اوسه پورې دا تصمیم نه نیول شوی چې دا به څنګه په ګډه چلو نو دې کې ډېر اختلافات شته.
ښاغلی خټک وایي د طالبانو ترمنځ د نورو موضوعاتو تر څنګ ژور قبیلوي او سیمه ییز اختلافات هم موجود دي. دا هغه څه دي چې آزاد خبریال او شنونکی سمی یوسفزای چې ډیری وخت د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ بیلابیل موارد خبروي هم په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا حبیب الله سخت دریځ کړنو او فرمانونو د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات رامنځته کړي دي.
د مشر تابو عام دریز لامل چې د میرمنو ضد دریز لري د طالب مشرانو ترمنځ ناباوري رامنځته کړې ده. دا وضعیت ورځ په ورځ باندې پراخه کېږي او اکثره مشران د موجوده حالت زموږ شیخ حبیب الله اخندزاده ګڼي او دوی دا فکر کوي شیخ حبیب الله اخندزاده طالبانو ته طالبانو نظام ته او د افغانستان خلکو ته د خپلو سختو پالیسیو له امله مشکلات زیګون کیده نه دا چې د دوی مشکلات اسانه کوي.
نو موړی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم پر واکمنو د نقد او نیوکو د واک انحصار او د غشان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې کړي دي. د تیر 2023 کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني د دوی د واکمنۍ روانه وضع د نه منلو وړ وبلله او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. هغه د واک پر انحصار او منحصر کولو هم نیوکه کړې وه چې وروسته یې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو برګونونه هم راو پارول. د سراج الدین حقاني د دې څرګندونه یو ورځ وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکې په پټه مطرح سي. مجاهد که څه هم په ښکاره داونه ویل چې دا څرګندونه د ښاغلي حقاني د خبرو په ځواب کې کړي او کنه، خو زیاته کړه که څوک په امیر، مسؤول، وزیر، معین یا رئیس نیوکه ولري غوره ده او اسلامي اخلاق دا ایجابوي چې د هغه بې احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندي توګه ورته نږدې سي چې بل څوک وانوري او خپلې نیوکې ورته ووایي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د هغه مرستیال شیر محمد عباس تانکسی، د لوړو زده کړو پخواني وزیر عبدالباقی حقانی او د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي هم د رسنیو تر مخ په خپلو خبرو کې په دې وروستیو دریو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو، د ښځو د کار او نړۍ سره د تعاملاتو او پخواني دولت کارکوونکو خلکو د ادغام اوختنې کړې وي چې وروسته یې د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له لوري له غبرګون سره مخ او په کابل کې د علماو په غونډه کې په خپله لومړنۍ وینا کې وویل چې دی به په هیڅ صورت د نړیوالو فرمایشونه ونه مني او تعامل به ورسره ونه کړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ د خپل منځیو اختلافاتو په اړه د اداو او لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا ښاغلي مجاهد رسنیو سره په خبرو کې دا اداوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګڼو کورنیو مبصرینو او چارواکو په ګډون تیر 2023 کال کې د امریکا بروکینګز څیړندوی موسسې هم ویلي وو چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله تقریبا ټول واک په لاس کې لري او د نورو طالب مشرانو خبرو او نظریاتو ته اهمیت نه ورکوي. د بروکینګز په څیړنه کې اشاره شوې وه چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی او د دفاع د سرپرست وزیر ملا یعقوب په شمول یو شمېر لوړپوړي چارواکي دا فکر لري چې د نړیوالې انزوا زیاتوالی او د بهرنیو مرستو وچېدل به دوی د چارو په مخته وړلو کې پاتې کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
وګور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو خصه کې ندي کواهل خو ټکول خو خزه مړ دي مې جنگ کوي او که څه ده خزه ده باندې وته ټو خلکو یو ده خوره باندې وته دغه خلکو وريده څه بده خزه و خغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د میرمنې خبرې مو وريده چې د کلیوالو خزو پستون زغه کېدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه وو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه وو په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ور نه اخلي. دا خبره سیدې غزنیوالی چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسې ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې پیسی پلاس که نلری او کم خزه یا انجلی سی اغا پا کور که دی لاس کار کوی اغا هم پا دیر سختی تر سره کوی نو اغا پا دیر ارزان بای خرسوی اغا خپل هم نیست کولی سی اغا خرس که نو اغا بخپل ورور یا پلار تا یا خپل خوان تا وای سی یا در تا خرس که پا تیر هم دا جنوبی ولایتو نیسی دی خوست پکتیا غزنی گردیز دوغ ولایتو که دی خز زوند لدیر بدمرغی سره مختی
د کابل اوسیدونکو خاطول چې و ډاکټره د وای کلیوالي خځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی
که پر روغتیا یې لحاظ ورته وګورئ نو دوی تر اخره حده پورې سي څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي که ډاکټر ته هم بوسنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د تبه ده یا سر خوږي مشکل مشکل
کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډیر منفی بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخ کې پټیو ته هم نشي وتلی شمله مقصودی په دې اکله راته وایي
فلان ډېر سخته ده ځکه چې هغوی په کور کښې دي د باندې نه شي وتلی ډګۍ ته اوبه په سر وتلی نور ځایونه به یې اوبه راوړلې مثالې خس ټولول ته تللې مثالې ژوند کول کلیوال ژوند خو تابان چې ټولو لیدلی ده ازاده ژوند د پخوا نو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي لکه یو ازاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي افغانستان کښې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي اسب خرابي مثال وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي
که درته ووایي چې سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کښې شته تاسو سره خبرې کوي سي برخه کښې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي
سي برخه کښې یعنې زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کښې دي وتلم دوی ته اوس ګران دي طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي نو دوی په خاطر دوی ښځېنه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل مرضي وه د دوی د کالي ته ما ولیدل د دوی د حالت ته ما ولیدل پوښتنه مې ترنه وکړه چې ولې وایي داسې څو د 15 ورځې کېږي چې زه همدغسې مریضه یمه اوسېک مې د پوښتنه نشته نو ډېره سخته راته تمامه شوه شخصاً چې ما خپله ولې خپله مې اسې سره یمه د خبر مې راته وایي چې ښه کېږي دا ټولې ښځې همدغسې دي نو ماله ټولې ښځې خو همداسې نه دي ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی داسې یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي هلته یم څوک غږ نه اوري هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي
خو هلته هم چې زه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کښې دي کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځه لورګانې بچي ټول په خارج کښې دي حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کښې پیدا کېږي نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري مثال ټولې ښځې همدغسې دي غږ به دنه وباسي مثال نه یې خوراک نه یې پوښاک نن ماشوم کېږي سبا تنور ته ناست دی بل سبا مثال اوبو ته جامې جارو ته ناست دی د کومکې څوک نشته د هغه نشته د باندې به دوی څه د کور نه باندې نه شي وتلی نو باندې به دوی څه خپل غږ وباسي که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه چې والا وتښتېده فلانکی وتښتېده د کوره او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو
ډېر دردونکی ده بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کښې خبر چې شي په سلهو خلک هغه نشروي مثال جلو هلک یو خوښوي په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کېږي چې د دې اسلامي حق ده خوښه یې ده نه زمونږ خدای پاک دا کار باندې کړی نه زمونږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کښې را شي هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي هغه وخت له ډز وولي خو څوک دا پوښتنه تېنه نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړو یا وتښتېدې یا د ځان ته اور واچوې یا د ځان مړ کړو بس مثال یوه ښځه په کور کښې هر څه لږه تېره کړي تنده تېره کړي هر حالت پرې باندې را شي څوک یې قصې کښې نه دي که وهلو خوري ټکلو خوري ښځه مړې دي نو یې جنګ کوي او که چېرته د ښځه د باندې ووته نو ټول خلکو ووده خو والله باندې ووته د دې غږ خلکو واورېده دا والله جومات ته را ووتله یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله داسې بده ښځه وه هغه ورځ باندې چې وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وئ هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچولی وو خو تاسو خبر نه وئ نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې وو تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلئ نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلئ تاسو ټول ورته را ووځئ وایي چې دا ښځه داسې وه دا ښځه داسې وه نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول پوښتنه به یې نه وي خبرې به یې ډېرې وي
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو مېرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو مېرمنو ژوند یې ور تریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري، او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په هغې پسې یوه بله چې ده هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون، دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري، د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکو صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو، لکه موږ ته معلمانو په کار دي. که چیرې معلمان شتون ونه لري، ډاکټره به موږ ته کومه شي؟
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تېره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تېرې وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی خو خلاصه دا که مونږ تشناب تم زو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی، دی آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس معلو کیا مریض شو، دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند دخی هر سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي، په یعنی زید فون نه شي، غاخونه چې ونه منځل شي، تبان مخله بوي کی، یو څو سستا څنګه کې ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي، ماشومان نه راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما هوای چې کېدو ډېر زیات خو اوس د کور چار طرف وی پاک وو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا د ډوډۍ پخوي او اشپزي کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتې. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود محدود وقت پوری ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي، ښځو ډېر سلیقه لري. که څه بېسواد هم اوسي کنه فرشته جان بیا هم په سلیقي برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي، یعنی صحت بخشې د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري چې اوبه ډېرې منظم سي، یو څه په کار لري چې اوبه د پکې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سل سر باندې اوبه اخلي بیا هغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش یو صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بېرته هغه واغونده صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني. خو داسې هم نه ده چې ته یو او کالی او کشک او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري، یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی سي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی سي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني، دې برخه کې ډېر مشکلات لري. که هر څه وایزه یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا که یعنی ډیر نه راول کیږي، ډیر نه کیږي مشکلات. مثلا بعض خزه چې د کلیوال خزه د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای یا تاجرګه نشي کولای، بس په ځان تیری، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تیری. خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د مشکلات له وجې هغه خزه چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جان چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ داوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي د آزادي په چوکاټ کې، خو دا حق هم ورته ورکړل شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم. بیرون مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې وهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي، ځکه یو غږ کې درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت ده په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو، تر نن ساعته پورې چې یعنې ما پرون هم دا تصمیم نیولی چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نه شي کولی، حق غوښتونکی چې زه هغه غواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه خپله چې یعنې زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نه شم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره منې، هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منې، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کال موږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کړي، هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي، خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. ته شوي دی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي: 00422 24 41 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لازادی رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، ته به نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځانه سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورځونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځونکی آتش فشان د ځمکې د ننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورشندون کې توکي په ډیر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډیره لرې ځایه پورې پراته وي. د اور غورځوونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي، څلورو خواوو ته خپریږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سپزوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهیدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی، نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تابده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو به تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعاع وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلي دي. دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېر د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړي د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي، او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، چاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو.
د اور غورځوونکي یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بېلابېلو وختونو کې راوځي. ډېر کله د آتشفشان له امله د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو
خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي د جغرافي وار دی. تیره هفته د نفتو په بس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبیعي زیرمو د درس په سلسله کې کانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع کانونه او انرژي. کانونه او انرژي د حالات څېړنه الف اوبه د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېر ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی شي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ شي یا زړوبۍ پر جوړ شي. له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل شي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې، سیندونه پریمانه وي، نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوی دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي مواد څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم هم کم شوی دي، ځکه چې هلته خټې و، دبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیه بند یا دالیه کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. با بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځني بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد د انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد د انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتونو څخه استفاده نشو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
په
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوې، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنی چې زموږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویه سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویه هم لوړیږي. د دې ډول زیربناوو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوي وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچۍ څخه تر کوټې یعنې چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 کاله پورې چې د 1900 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سر ته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و پنځوس تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکی کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتونو په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا اتلس کیلومتره و. په دې سره سربیره د سیندونو له پاسه عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تعمین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مو ولوستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالویش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
گرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سو خانہ کم نو ماں
دنیا نہ